500 پورې کډوال وژل شوی وي. او د اروپای ټولنې د احصایې له مخې تیر کال اروپایي هیوادونو ته تر 3,30,000 ډیرو کډوالو پناه وروړې او اروپایي هیوادونو دوی ته پناه ورکړې.
که غواړئ د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com. په ویب پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو خبرونې هم د انټرنیټ له لارې که ورته لاسرسی ولرئ صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی. خو له دې مخکې به ریاست د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر له جزئیاتو خبر شي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د دې هیواد له پاچا او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره وکتل. د راپورونو له مخې د ایران، بحرین، لیبیا او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو مسله د دې خبرو د اجنډا په سر کې وه. تمه ده چې نن به ولسمشر اوباما د خلیج د همکاري د شورا په غونډه کې برخه واخلي او د سیمې له یو شمېر نورو مشرانو سره به هم وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د ګواښونو په ګډون پر یو شمېر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپینه مانی وایي باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د باراک اوباما څلورم سفر دی او ویل کېږي چې د ولسمشر په توګه به شایي سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیره شپه د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ په اړه د اماراتو له ولیعهد سره خبرې وکړې او دواړو لوریو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ یې وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحده اماراتو له ولیعهد سره د اوباما خبرې د تړلیو دروازو تر شا وشوې چې ډېر لږ جزئیات یې خپره شوي دي. ریاض نن د خلیج د همکاري د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحده اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برینان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر پر ریاض کې تیره ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړیو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تیر مې میاشتې راهیسې تر 3 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې 6.5 زره رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکاري د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته لري. که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی، خو په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د میلیاردونو ډالرو ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 12 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په وروستیو کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې
yeah.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي دي د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د دې ستونزې په واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د دې ستونزې ته د واري لار ولټوو.
نوم می قاری عبدالله حبیب رزاده از تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 15م د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړی وو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضه جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې کار زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړ. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی که نه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دا هغه گوناگون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي د ریاست سرپرستی ده او زه موږ نشه کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکله حل کړو. د وزارت له طرفه موږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، اصلي نه دي اخیستي او کار ته نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دي ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې زما دا خواهش وو چې زه غواړم یو وارې تاسو سره د مشکل شریکه کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغوی له طرفه موږ ځواب واورو یا موږ خوشحاله کېږو. موږ خو د شوری په وخت موږ معلوله شوي وو، ملکی معلوله یو موږ او تقریبا ډېر کاله کېږي چې موږ معلوله یو. خو زه په 12 تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو 1990 کال ما دغه ورقې جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پېښ شو. تر اوسه پورې په جنجال کې ښه امام
قاری صاحب ولې له دې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړی؟
مخکې خو بس اسې مسؤلیتونه ما داسې ویلي وای د عادت او مدرسې کوم بس مسؤلیتوم وړه وم. زه نو پوهېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکوي، ماته معاشونه بدر کوي، داسې خدمتونه کړي. زه خو خبره نه وم مخکې. کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړ، دغه ورقې ما جوړ کړ یو کال مخکې ریاست ته ورکه. ریاست اوس اقدام نه کوي، وایي زه مشکلات لرم، وایي زما ریاست چې دی په سرپرستۍ باندې اداره کېږي، د سرپرست له طرفه اداره کېږي، وایي زه نشم کولی. هر مشکل چې دی د وزارت له طرفه دی، وایي تاسو د وزارت ته مراجعه وکړئ. دغه مې مشکل دی. یو کال کېږي چې زه ځم او راځم تخار ته، بېرته شکمش ته راځم، بیا تخار ته ځم، هسې د ځواب په پاتې کېږم، نه هېرې کول تر ځم.
ستاسو غوښتنه اوس څه
زما خواهش دا ده چې زما په نظر بهتره دا ده چې تاسو د وزارت سره اړیکه ونیسئ، وزارت سره خبرې وکړئ چې که زما ځواب وزارت ورکړي چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی، بس همدومره پوه شم چې مشکل چیرته دی. زه کله چې تماس ورسره نیسم یا وارې وایي چې حیاتونه نه دي راغلي، یا واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی، بل واری وای مونږ خپل مشکلات لرو. نوروز نه بعد ماته زنګ وها یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکوم. بس تاسو خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم.
د انصاف پلټکه
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله. د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه. خاغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل.
علامه شاف تشمخ مراجعه نکړه به همیشه ولایت په دې نوم او ولایت تر اوسه پر موږ ته څوک نه دی راغلی. دا به په خوا په مرکز کې تای مراحل کېدل، خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی. د تای مراحلو سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي، بیا تر هغې وروسته موږ دوه فرمونه ورکوو چې دا فرمونه د مسؤولو ارګانونو لخوا تصدیق سي، بیا ریاست ته ځي، بیا روغتیایي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کېږي، بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي. دی دې همدا اوس راسي، ستونزه نشته. موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه یې مخ ته ولاړه تر یوې اونۍ پورې اسناد ورته تسلیموو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یا غیب پسې ورشبلو یا غیب پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا واده دی ونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدل. که تاسو هم سوند لره یو غواړی چې د واری لار ورته ولټول شي، نو لا زده رادیو سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیره مو ده 0992 93 درویش. تاسو کولی شئ یوازې د یک شمې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارم. ښه ونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه اجمل تورمانیم او د حقیقت سره په دې خبرونه کې داونی د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو مسول خاغلی اسد الله زمری سره مرکل شو.
قدر ته وایي چې فکر کوي چې اوس مهال څومره قانون د افغانستان د چپغي کې غیر قانوني استخراج کیږي او د دې ضایعات په اړه د دې تاسې غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنو د راتلونکو او چې متاثر کېږي دغه هېواد ورنه مطلب د قانون ورنه په دې اړه کې ستاسې نظر واخلو.
مننه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنې وي، ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاس وهنې او بلاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو د کلي د مشرانو او د خلکو د مشرانو تر لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بلاخره د دولت د ظرفیت کموالی دا ټول هغه ناخوالې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجودې دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګاس کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناکه او څلګونونکې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګو کې، په دا ټول سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لاس نه هم وسوتلې ده او دا خاصه کړی کار کوي او په کافی اندازه دا نتورک او دا کړي لوي شوی دي او د قدرت چکتن دي.
ولی فکر کوئ چې د افغانستان حکومت واسط نور پور د خبر ده آیا دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید د دې مخه ونیسي؟
په طبیعي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د دې مخه باید ونیسي او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. دا امنی تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی او د فساد مسله تر ټولو بل لوی مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ول پوری چارواکي په دې کې کړي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي نو ډیر به بېدې وي ډیر د لری خبر ده چې کې
دلی شو پی در قضایي خلک استخراج ډیر د چاله پامت
غیر قانوني استخراج کې لوړپوړي چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته ما د مخم درته وویل پارلمان اعضاوي دي او غړي دي هلته په کافي اندازه رول لري د ننګرهار مسله دیتا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دی دغه حمایتونه د دولت د لوړپوړو چارواکو د خوانه ده په ټوله کې دیتا لار پرانیستي چې مسله یو څه سره پیچلی شي او خلک او هغه خاصې کړی چې په دې مسله کې ښکېل دي هغه د دې نه سو استفاده وکړي
قاچاق په اړه دغه ډبرې کې بهر د قاچاقي څومره فکر کوي چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي د دې کار
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده د ټولو لپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی هغه استخراج چې غیر قانوني دی غیر معیاري دی بغیر د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې نو په طبیعي شکل باندې دا یو ضرر دی او د بلې خوا نه خپل مدان د سیوا سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کال ته بیا باران ووري موږ بیا اوبه ولرو یا لکه باغ داسې نه دی چې صح کال حاصل ورکړ کار ته موږ بیا حاصل ولرو کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوي هغه بیا نور نشته سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو د بل خوا نه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق العاده زیات دی تاسو مثلا مرمرینه ډبره کچیر دی یو ځان استخراجوي او هغه ته انفجار ورکوي نو په طبي شکل باندې چې تاسو د لاس افغانۍ او دبره لاس سره وړي د شل افغانۍ تاسو نور زیات ورکوي په دا شکل باندې ټول ماده انداسې دي
نه د دبره له آزادې نو قانون چې مثلا د مس قانون د زوړ کالې او د دې قانون وضعیت سره
د په افغانستان کې د ټولو مادهنو وضعیت په دا شکل باندې تاسو کې د لې شی د تلا وضعیت په افغانستان کې اول خطر ټولو مشکله خبر ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څنګه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولر شي د تفتیش کې او وګورئ چې واقعا څومره مواد استخراجيږي او څومره دولت ریپورت ورکوي دا تر ټولو هغه لوی ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه معدن کې چې هغه قیمتي معدن دي قیمتي ډبرې دي کله تاسو چې نو واخص مثلا تل ادا او کده لې شي زمرو درو دې ته ورته نو مواد دي په هغه کې مو څه په دغه شکل باندې روان دي
د فساد د معدن نو د قانون نو د قراردادونو په برخه کې له فساد باندې موږ کې اساس مدني څخه چې دغه مدنونو د استخراج په قراردادونو کې څومره فساد موجود دی
اصلا دا مخته ده او د څه قراردادونو ادرس او څو قراردادونو د شیاسلوي قرارداد چې تر نن پورې شوی زه فکر نه کوم چې په یو کې هم د زورواکو بل اخر دولت په پوره چارواکو لاس نه وي دا په شکل د اشکال لو تر نفوذ لاندې دي او دولت خپل د دې لپاره د سیو میکانیزم نه لري خپل قانون کې هم د مسلې د په ډیر جدي شکل باندې اشاره نه شوی چې کوم کسان چې په دې مسلې کې لاس لري څه مجازات پات ورکړي دا یو ګونګه مسله ده تر اوسه پورې نو هر هغه کس چې هغه واک لري هر هغه کس چې هغه امکانات لري په طبي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او ورته قرارداد په شکل د اشکال او د خپل ځان او د خپلوانو په نفع باندې لاس ته راوړي دا هغه مسله ده چې متاسفانه شته قراردادونو کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه د دې لپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دي کړي ګر چې نوي حکومت یو څه ژمنې کړې دي ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کېږي او څه وخت واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولی اقدامات تر اوسه پورې نه ترسره شوي د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور کړو چې په قانون کې داسې ماده باید ځای شي چې هغه وکول شي د فساد مخاوني سره وکول شي چې دا نه خپل شوم مخې شاره ورته وکړه دا غي د فارا یو قانوني بنسټ کېږي ترڅو دا غي په اساس باندې نه هدونه خلق وکول شي خپل انګرنې د دولت سره او هم د نړیوال ټولنې سره هم د مدني ټولنې سره شریک کړي
خپل د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج غیر قانوني استخراج قاچا او قرارداد
نو فصل په فکر کې کوم څه داخله تاسو مونږ لري په دې اړه زه فکر کوم تر ډېره پورې ځکه دولت د سیو چارچو بیا میکانیزم نه لري چې دا غي په اساس باندې د دې مسلې سره جدي مبارزه وکړي ما مثلا نو مخه درته وویل چې کچېره تاسو یو مادن ته ورځي د دولت د کارمند په صفات باندې او هغه قیمتي ده بریوي او تاسو ورځي هغه تفتیش کوي په همدغه مقطع کې د فساد په کافي اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم، زه می وډبر استخراجیږي او کېدلی شي دغه ډبر زما معاش لس زره افغانۍ دي. دغه لس زره په مقابل کې که چېرې زه لس زره د یو بل چا د خونه راوړم، څه فکر نه کوئ چې زه به غلط راپور ورکړم دولت ته؟ په داسې شرایطو کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، دا طبیعي ده. نو د دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته ترڅو هغه رامنځته شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي. متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي، ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدنکاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغه کې خپله د دغه معدنو تثبیتول زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چېرې تاسو دا معلومیږي چې د دغه میز تر شا دغه هم معدن موجود دی، نو په دبي شکل باندې تاسو بیا کولی شئ د معدنکار نه راپورټ هم وکړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بېلابېل بنډلي میکانیزمونه دي چې هغې ته باید کمپنۍ مجبوره شي تر څو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي. د خپل د حساب او د مالیه لپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد پاتې ورشي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید د تناسب شي. دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ دوی استخراج کړي. د دې لپاره هر هغه څه چې لازم دی، ساتلایت موضوع فعلاً په نور نړۍ کې روانه ده، کېدلی شي د افغانستان دولت د هغې نه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کیږي هغه کېدلی شي د ساتلایت د لارې هغه مشخصه دستګاوي دي هغه نصب شي. د بله خوا نه زه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپله کارمندان اولین اقدام دی کېدلی شي ډیزاین شروع کړي. کارمندان د دولت دې ته ژمن کړلای شي چې د فساد نه لاس واخلي.
بل موضوع چې دا د بروشور کې معمول وسته هغه دا چې په هغو حالاتو کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخت وي او هغه مثلا له منځه ځي یا ټپي کیږي، د کان هغه څوک چې قرارداد یې اخیستی، تړون یې اخیستی یا بله مرجه چې وي چې څارونکي دي، دوی باید دغه ورکړي. دوی به فکر تر کوم اندازې پورې د قانون مطابق مخې چلان
شوی دی؟ متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحي او د هغې د ساتنو او بالاخره د ژوند د تضمین یا د بیمې دا مسایل شته په قانون کې، شته په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتاً ټول ناقص ده کومه وجه ملوث دي. اشاره ورته شوې ولې متاسفانه هیڅ یو تر ننه پورې نه دی عمل شوی. مشخصا په هغه معدنو کې چې هغه زیرزمینی معدن دی، هغه د سوفت لارې ته باید ورننوځي، هغه مواد باید استخراج کړي. د هغې لپاره یوه لازمه موضوع دا ده چې هغه کارمندان چې د ځمکې د لاندې کار کوي هغه باید ټول بیمه شي، چې تاسو په هیڅ معدن کې دانه شي پیدا کولی. موږ متاسفانه ډېر وګړي د افغانستان خلک مو د لاسه ورکړو له کوم کسان چې په معدنو کې کار کوي. تاسو کېدلی شئ هغه ناخوالونه چې په دغه معدنو کې رامنځته شوي دي تاسو خبر وئ، ولې تر ننه پورې هیڅ بس خاصه دوی نه دي شوی. مو خپل د کارمندانو سره مصاحبې درلودې، په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې هغه فلم کې زه د اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپل ما مصاحبې کړې کارمندانو سره. په هیڅ معدن کې تاسو دا نشئ پیدا کولای چې یو معدنکار کارمند هلته مسؤول وي، مسؤولیت ولري. که چیرې کومه ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دی هغه استفاده وشي، دا تاسو نشئ پیدا کولای. ناقص شکل باندې شته، یوازې د دې لپاره چې نمایشي شیان دي او څه شیان راوړې دي، ولې متاسفانه دا نه عمل کیږي. خوشاله اوسئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
کر دے لمان ہم Lambadi Kramasamajanan, Lambadi Kramasamajanan.